بسم اللہ الرحمن الرحیم. گرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم و اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونې ډیرو محترمو اوردونکو په مازیګرانه خبرونه کې د خپل ملګري او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص سره ګډې ګډې سلامونه منه. ایزانو نن د نهه یا سه شنبه ورځ د 1400 لومړی هجری لمریز کال چنګاخت میاشتې یو بشتمنټه ده چې د 1400 درې سلويخت هجری قمری کال د ذل هجری د میاشتې لا 12 او د 2022 میلادي کال د جولای هم لا 12 نیټه سره سمون خوري. زموږ په نانه خبرونه کې چې د قران عظیم شان په تلاوت او پښتو ژباړه سره پیل شوې ده لومړی لا معمول سره سم خبرونه او د شپې په خبرونو کې نن یو راپورټ هم درته وړاندې کیږي. په افغانستان کې د سیلاب د تلفاتو په حق لدی لدی وروستو ما بیا د تلپاتی وګمې پروګرام او د لشه چې بیا هم درته د ورسپانو ته د کتنې پروګرام وړاندې کیږي او په پای کې هم کتابونه د علم باغونه ترنوالند 19 پروګرام اوریدل شي چې په همدې سره زموږ د یو ساعته مزګرانه خبرونه هم سرته رسی. parstoday.com/p زموږ د انټرنیټي سایت درکته چې تاسو پرې درنه یو سیمه تازه خبرونه سیاسي تبصره او نور ډیر جالب مطالب اوریدل شي او زموږ خبرونه هم په ژوندۍ بڼه اوریدل شي. ولنډ دمکو بیا خبرونه سره تاسو خدمت ته حاضرې وو. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د خبرونو لنډیز اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی ویلی چې د ژواک چاپیریال ساتل ضروری او مهم لومړیتوب دی. افغانستان ته د کډوالو د ستنیدو لیوالتیا زیاته شوې ده. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې ګڼ شمېر کسان د سیلابونو له امله وژل شوې دي. پاکستان وایي کا د ډبرو سکرو بیا راټیټ نشي له افغانستان به واردات بند کړي. کابل او دوها امنیتی تړون لاسلیک کړي او ملګرو ملتونو په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړه. اوسم بشپړ خبرونه. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی ابراهیم رئیسی ویلی چې د ژواک چاپیریال ساتل ضروری او مهم لومړیتوب دی. د اسلامی ایران ولسمشر خاغلی سید ابراهیم رئیسی د سیمې د هیوادونو د ژواک چاپیریال د وزیرانو په سیمې ځغونډه کې ټینګار وکړ چې د ژواک چاپیریال ساتنې ته پام وشي او ټول لا معمول ډیپلوماټیکو او سیاسي تعارفاتو پرته داغه د ساتنې لپاره تابعیاوي غوړکړي. د لویدیځ آسیا د سیمې د هیوادونو د ژواک چاپیریال د وزیرانو سیمې زغونډه د اسلامي ایران په نوښت او د سیمې د یولسو هیوادونو د وزیرانو او لوړتبه چارواکو په شتون سره ترسره شوه. غغلی رئیسی په دغه غونډه کې ویل شي د سلطې د نظام ترهګرو زیات غوښتنو او د پوهې او ټکنالوژۍ لا ډګره د سیمې د ملتونو او دولتونو محرومی ده. د ژواک چاپیریال د چیلنجونو د رامنځته کېده سبب ګرځېدلی. د زیات کړه چې د ژواک چاپیریال مهمه موضوع او د هغه د ساتنې ضرورت د ملګرو او ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د ملګرتیا زمینه برابرولی شي. خاغلی عبداللهیان وایي چې د ډیپلوماسۍ کړکۍ د ایران د لوړو نوښتونو په برکت خلاصه ده. د ایران خارجه وزیر خاغلی امیر عبداللهیان ویل چې د امریکې ولسمشر جو بایډن د تور پوری کولو او بایکاټونو له لارې نشي کولی چې د دغه هیواد یو اړخیزه لیتوګې وتپي. د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر په یوه ټویټ کې په دې خبرې سره چې که د ډیپلوماسۍ کړکۍ خلاصه ده نو وجه د ایران لوړ نوښتونه دي څرګنده کړه. د امریکې ولسمشر جو بایډن د تور پوری کولو او بایکاټونو له لارې نشي کولی چې دغه هیواد یو اړخیزه لیتوګې وتپي. د ایران پریس خبری آژانس د راپورټ له مخې حسین امیر عبداللهیان په ټویټر کې په دې ټکی باندې په ټینګار سره چې ډیپلوماسي یو طرفه یعنی ون وی سړک نه دی زیاته کړه. فائنل او نهایی موافقې ته رسیدل د امریکې لخوا نرمښت نوښتونو او د حقیقتونو منلو ته ضرورت لري. د ایران اسلامي جمهوریت د یو مسؤلیت منونکي هیواد په توګه په قراتو ویلي چې د خبرې ته په پام سره چې امریکا د برجام موافقې ماتونکي لوری وو او د واشنگتن دی چې باید د بندیزونو په اوچتولو سره موافقې ته ستون شي او ضروري ده چې د امریکې د ژمنو اجرا و ازمایل شي. افغانستان ته د کډوالو د ستنېدو لیوالتیا زیاته شوې ده. د ایران د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو خارجو او مهاجرینو د عمومي رئیس په وینا په دغه ولایت کې د میشتو افغان مهاجرینو د وضعیت څېړنه او شمیرنې ښیي چې ایران ته د مهاجرینو د ورځني راتګ سره سره په دغه هیواد کې د بیکاری او د کورونو د کرایې لوړ لګښت همدارنګه په افغانستان کې امنیت د کچې د لوړېدو هغه لاملو دی چې د کډوالو د ستنېدو لیوالتیا یې زیاته کړې ده. اخبار خبری آژانس وایي چې د خراسان رضوی ولایت د بهرنیو خارجو او مهاجرینو عمومي مشر سید علي قاسمي ویل چې په دغه ولایت کې د بهرنیو خارجو په ورستي سرشمیرنه کې شاوخوا 2000 خارج له اجازې پرته او په غیر قانوني توګه ثبت شوي چې ډېر یې د کار نشتوالی او د کور لوړ لګښت په خاطر خپل هیواد ته د ستنېدو اراده لري. هغه د ایران د اسلامي جمهوریت دریز د افغانستان په بدنونو کې د خلکو ملاتړ اعلان کړه او زیاته کړه د افغانستان په مسایلو کې له اسلامي امارت طالبانو سره زموږ د رسمي اړیکو د کچې په پام کې نیولو سره باید د امنیت د ټینګښت په حق له اعتراف وشي. د افغانستان کې د طالبانو په پړاو کې د تیر حکومت په پرتله خوالی راغلی او دا مسله له خراسان رضوی څخه خپل هیواد ته د افغان مهاجرینو د راستنېدو یو له مهمو عواملو دی. د خراسان رضوی د بهرنیو خارجو او مهاجرینو د چارو عمومي مشر ویل چې په دغه ولایت کې په سلو کې 95 تنه مجاز او غیر مجاز بهرنیان چې زیاتره افغانان دي په مشهد ښار کې میشتي او د سرشمیرنې د نوي پلان او تیرو شمیرنو له مخې دغه شمیر څخه هم زیات دی. د افغانستان په اورزګان کې سیلابونه لږ تر لږه 26 کسان وژلي. په اورزګان کې ولایت کې په تیرو دوو ورځو کې د سیلابونو له امله لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونو کورونه هم ویجاړ شوي دي. افغان غږ خبری آژانس د افغانستان د سرې میاشتې ټولنې ARCS په لسګونو سیلاب ځپلو کورنیو ته بیړنې مرستې ویشلي دي. دا په داسې حال کې چې د اورزګان چارواکي وایي چې په تیرو څو ورځو کې په دغه ولایت کې د سیلابونو له امله 26 کسان وژل شوي دي. د اورزګان د والي مرستیال وایي چې په تیرو دوو ورځو کې د خاص اورزګان، ګیزاب او چوري ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر مالی زیانونه هم اړولي دي. اګرانو په افغانستان کې د سیلابونو د تلفاتو او نورو تونو په اړه له کابله زموږ د خبریال فضل غنی حکمل رالیږلي دغه راپور ته وکشئ.
د پکتیا طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست وایي زرمت ولسوالۍ او ځینو نورو سیمو کې د سختو ورښتونو له امله سیلابونه راوتلي چې شپږ کسان یې مړه کړي او څلورې ټپیان کړي دي. چارواکي زیاتوي د ځاني زیان سربیره یې ګڼ کورونه ویجاړ کړي او کرنیزې ځمکې تخریب کړي دي. پام دی حال کې د لوګر محلي مسولان وایي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې ورستیو اورښتونو خلکو ته ګڼ مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د لوګر د کرنې او مالدارۍ ریاست چارواکي وایي چې د دغه ولایت په برکی برک څرخ محمد اغې او خروار ولسوالیو کې د پرون ورځې بارانونو له امله سیلابونه راوتلي چې پر مهال یو کس مړ شوی او د خلکو کښتونه یې له منځه وړي دي. اخوا د بشري حقونو د څار ادارې د افغانستان په جنوب کې وروستۍ زلزلې ته په اشارې سره ویلي چې له دغو زلزله ځپلو سره د بشري مرستو په رسولو کې د معلولیت لرونکو کسانو بې پروايي شوې ده. په پکتیکا او خوست کې څه موده وړاندې د زلزلې له امله شاوخوا زر کسانو وژل شول او د 2000 په شاوخوا کې نور ټپیان شول.
خبرونو ته دوام ورکوو. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د اختر په ورځو کې د ټرافیکي پیښو له امله تر څلوېښتو زیات کسان ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکزی روغتون ویان د ګلزاده سنگر وایي چې د لوی اختر په ورځو کې د ننګرهار ولایت له بیلابیلو سیمو څخه یو څلوېښتنه چې په ټرافیکي پیښو کې ژوبل شوي روغتون ته د درملنې په هدف راوړل شوي دي. ګلزاده سنگر وایي چې یو شمېر یې تر لومړني درملنې وروسته رخصت شوي او یو شمېر یې د ټپونو د سختی له امله په روغتون کې بستري شوي دي. د ننګرهار د مرکزی روغتون ویاند وایي چې دا شمېره یوازې د دولتي روغتون ده او ښایي یو شمېر ټپیان نورو خصوصي روغتونونو ته هم د درملنې په موخه لیږدول شوي وي. یو شمېر د نظر خوندان د ټرافیکي پیښو او پکې د مرګ ژوبلې ډیرښت د واټونو تنګوالی د موټرو ګڼه ګوڼه په واټونو د ټرافیکي نښو او اشارو نشتون او دغه راز د چلوونکو بې احتیاطي او له اجازه لیک پرته د موټر چلول یادوي. د افغانستان کې له جګړو او چاودنو وروسته ټرافیکي او طبي پیښې خلکو ته د سر او مال درانه زیانونه اړوي. پاکستان وایي چې که د ډبرو سکرو بیه راټیټه نه شي له افغانستانه به واردات بند کړي. د افغانستان د ډبرو سکرو د بیو د لوړېدو په غبرګون کې د پاکستان د برېښنا د تولید فابریکا چې د یوې چینایي کمپنۍ لخوا اداره کېږي ګواښ کړی چې که په دغه ډول بیې له سره غور او کمې نه کړي له افغانستانه به د ډبرو سکرو واردول بند کړي. افغان خبری آژانس دغه شرکت له قول وایي چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بیل وړیدل په پاکستان کې د برېښنا د بیو د لوړېدو ستونزه لا پسې زیاتوي. د همن شین لا دونګ شرکت چې په پنجاب کې ساحیوال د ډبرو سکرو د برېښنا د تولید مسؤل دی پاکستان د برېښنا ملي ادارې ته په یوه لیک کې لیکلي چې له افغانستانه وارداتي ډبرو سکرو د بیو لوړېدل به د دوی د ارزانه تولید مخه ونیسي. وانګ شین دونګ شرکت د پاکستان د برېښنا له ادارې څخه غوښتي چې په راتلونکو اونیو کې له افغانستانه وارداتي سکرو بیا راټیټه کړي. د امن کمپنی دا وختنه په داسې وخت کې کېږي چې پاکستان د برېښنا د کمښت او د برېښنا د بندېدو له ستونزو سره مخامخ دی. په نړیواله کچه د تیلو د بیو لوړېدو او د ډالر په مقابل کې د پاکستانی روپۍ د ارزښت کمیدل په افغانستان کې د برېښنا او تیلو د کمښت ستونزه لا پسې زیاته کړې ده. د پاکستان حکومت د انرژي د کمښت د بحران له امله د سوداګریزو او تولیدي شرکتونو او کارخانو فعالیتونه په اونۍ کې تر 500 ورځو پورې محدود کړي دي. کابل او دوها امنیتی تړون لاسلیک کړي. د افغانستان دفاع وزارت سرپرست وزیر وایي چې مولوي محمد یعقوب ویلي تمه ده چې کابل او دوها د امنیتی ملګرتیا او هوکړه لاسلیک کړي. افغان خبری آژانس بیا ویلي چې د سرپرست وزیر په وینا د هوکړه لیک په اړه به د اسلامي امارت د چارواکو لخوا توافق او ارزول شي او وی ویل چې زه دا یو ښه ګام ګڼو او په دې اړه به سلاو مشورې وکړو. هغه وویل چې قطر لیواله دی چې د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو ترمنځ یو تړون لاسلیک شي، یو امنیتی تړون بوشي چې په بنسټ په یې دواړه هیوادونو له یو بل سره ملګرتیا وکړي. د په افغانستان کې د پوځي ځواکونو په ګډون د نوي حکومت د اصلاحاتو په اړه وویل چې هغه له قطر څخه وغوښتل چې د اسلامي امارت ځواکونو ته د کافی پوځي وسایل او میاشتنی او معاوضه په ورکولو کې ورسره مرسته وکړي. هغه وویل چې مونږ د اردو د معاشونو په برابرولو کې د هغوی د همکاري غوښتنه کوو، ځکه چې قطر یو اسلامي هیواد دی او په تیرو وختونو کې له افغانستان سره مرسته کړې ده او همداراز له مونږ سره د پولو د خوندي کولو لپاره د ځواکونو لپاره یونیفارم هم چمتو کړی دی. په همدې حال کې د سیاسي چارو شنونکي او په هیواد کې پخوانی ډیپلوماټان بیلابیل نظر لري او وایي چې د قطر حکومت د نړیوالې ټولنې د غوښتنو په بنسټ له افغان چارواکو سره د تړون لاسلیک کولو ته لیواله دی. تیره اونۍ مولوي محمد یعقوب مجاهد په یو رسمي سفر قطر ته لاړ او هلته د دغه هیواد له چارواکو سره د دوارخیزو اړیکو په اړه خبرې اترې وکړې. ملګرو ملتو په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. ملګرو ملتو په یوه راپورټ کې ویلي چې پکې د افغانستان په څیر په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو وضعیت هم ډېر خطرناک دی. افغان غږ خبري آژانس وایي چې په دغه هیواد کې او په دغه راپورټ کې ویل شوي چې په 2020 کال کې د ماشومانو په وړاندې د جدي ستونزو او سرغړونو 40,000 قضیې په ګوته شوې دي. دغه راپورټ له مخې په افغانستان، سوریه او یمن کې تر 8,000 ډېر ماشومان وژل شوي یا مایوس شوي دي. دغه راپورټ له مخې 1,600 ماشومان د ګڼو بریدونو قرباني شوي دي. نو چودیدونکو مهماتو پاتیشونه لاسی بمونه امزکنی ماینونو ته د اتو زرو څخه د زیاتو ماشومانو د وژلو او مایوبیدو اصلي لا عملونه دي. د غراز دغه راپورت لمخې اوس هم ماشومان د وسلوالو ډلو لخوا استخدامیږي چې شمیر یې تر 6,300 ته رسیږي. هغه سیمه چې تر ټولو زیاتې زیانمنې پکې د 2020 کال له سختو سرغړونو څخه اغیزمن شوی. واشنگتن، د کانګو ډیموکراتیک جمهوریت، اسرائیل، فلسطینی سیمه، سومالیا، سوریه او یمن دي. د ماشومانو او وسلوالو شخړو لپاره د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړي استازي میرمن ویرجینیا گامبا په دې راپورټ کې ویلي چې په وسلوالو شخړو کې ماشومانو زیانمنونکي حالت په الفاظو نشي بیانیدلی. گامبا زیاته کړه چې هغه څوک چې لا دې بحرانونو څخه ژوندی پاتې کیږي د خپل پاتې ژوند لپاره به د ژور فزیکي او احساساتي زخمونو څخه اغیزمن وي. په همدې کال کې په 2020 کې دوه ډوله جرمونه په چټکتیا سره زیاتوالی موندلې، تختونې او جنسي تیری، چې د دې راپورټ له مخې دواړه په 40% زیات شوې. اته اویا فلسطینی ماشومان د سیونستي پوځیانو قربانیان شوې دي. د ملګرو ملتو سرمنشي په خپل کلنی راپورټ کې اعلان وکړ چې د بیت المقدس نیواګر رژیم تیر کال د اوه اتیا فلسطینی ماشومانو د وژلو مسئولیت لري. افغان قبری آژانس وایي چې انټونیو ګوتریش په خپل کلنی راپورت کې څرګنده کړی دا چې اسرائیل په 2020 کال کې د فلسطین د په اشغال شوی سیمو کې د اته اویا ماشومانو او د وژلو او د 920 ماشومانو د مایوبولو مسؤوله ده. د ماشومانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتو په راپورت کې چې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي منشي لخوا خپور شو، ویل شوي چې په 2020 کال کې د څلور عربي هیوادونو په ګډون په 20 هیوادونو کې نږدې 9,000 ماشومان له سختو ټپونو او سرغړونو سره مخامخ شوي دي. د دغه راپورټ له مخې په 2020 کال کې د نړۍ په 20 هیوادونو کې لږ تر لږه 5,240 تنه نجونې او 10,463 تنه هلکان د څلور عربي هیوادونو، سوریې، همداراز یمن، سومالیا او فلسطین په ګډون په نړۍ کې د ماشومان له حقوقو د سخت سرغړونې له قربانیانو څخه. په 2020 کال کې ملګرو ملتو اعلان وکړ چې په تور لیست کې هغه سازمانونه او هیوادونه شامل دي چې د نړۍ په جګړه ځپلو سیمو کې د ماشومانو د حقوقو خیال نشی ساتي او دا غوی نمونه د ملګرو ملتو په کلنی راپورت کې شامل دي. دا د دې محل خبرونه. دا تهران دی د ایران اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د حمید نوری د خوشی کول لپاره د ایران د هلو زلو دوام د زمونږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې منشي او قضا یا قوې د نړیوالو چارو مرستیال په یوه لیک کې د ملګرو ملتو د بشري حقوقو سترې کمیشنرې ته په خطاب کې په سویډن کې د ایراني خارج حمید نوری د بندي کولو د بشري حقوقو د ښکاره خلاف ورزي او غیر قانوني محاکمې لپاره د سویډن دولت د ځواب ویلو وختونه وکړه. حمید نوری د 1300 اته نبیم کال د لړم پاتلسمه د خپل قرنیو اختلافاتو داوري په خاطر سویډن ته د ورتلو په وخت د غهوا د امنیتي عسکر لخوا ونیول او کابو دوه دیرش میاشتې کېږي چې په جیل کې دی. نوري د سویډن د سرنواله لوري په ایران کې د څلور دیرش کاله په خوا اړونده اېدا شوی په خو کې په لاس درلودلو تورن شوی او دغه دوسیه شاکیان هم زیاتره د منافقینو ترهګرې ډلګې غړي دي. دغه اېدا په داسې حال کې دا چې د منافقینو ترهګرې ډلګې د اسلامي انقلاب له لومړي تر اوسه په مختلفو ترهګرو عملیاتو کې څه د پاسه ول زره ایرانی خارج شهیدان کړي دي. منافقین دارز د نړۍ د ډېرو وادونو لخوا د غیر انساني کړچارونو او بشریت پر ضد جنایتونو په دلیل د ترهګرو ډلو په لیست کې شامل دي. تهران دی ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
تلپات خوشبویی. ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو. د خبرونې په دې شیبه کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوم چې د تلپات خوشبوئی ترنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپات خوشبوئی په یو لسم پروګرام کې د رهبری ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنئی د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معرفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیری ته اشاره کړې ده، او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې پخکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتح ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره، په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل، له انقلاب سره یې بیعت وکړ. تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې اسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي، خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پریکنده تحقق ومومي، پرې نښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پریږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپلې ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
روت پانو تا کتنه
درنو محترم اوریدونکو، زموږ نیکه پرزوینه ومنه عزیزانو، د خبرونه په دې برخه کې ز دورانه او زما ملګری
حامد سیماب
د ایران او نړۍ لاننن یو مطبوعاتو سره ستاسو په خدمت کې یو. په پیل کې درته د تهران ورپسې هم کو وخت وو، نو ځنې بهرنۍ ورځپاڼې در سره شریکو په دې هیله چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوږو دوستانو، دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې په خپل انټرنیټ سایټ کې نن لیکلي دي: په نړیوالو چارو کې د اسلامي انقلاب د معظم لارښود سلاحکار علي اکبر ولایتي په یو لړ څرګندونو کې ټینګار کړی د ایران اسلامي جمهوریت اجازت نه ورکوي څو ناټو د مونږ د پولو تر څنګ فعال شي، ځکه ناټو یو بشپړ ګواښ دی. که څوک یې نور نه پیژني، نو په تیر وخت کې د نورو د ټاټوبو پر ویجاړولو سربیره اوس یې وویني اوکراین یې تر کومه حده رسولی دی. ورځپاڼې په دوام کې بیا لیکلي دي: د ځینو مختلفو ډیپلوماټانو او له ځینو بهرنیو چینلونو سره د اړوند عناصرو له نیول کېدو سره په یو وخت د اصلاحاتو مدعیانو چغې پورته شوي او لویدیځوالي له لهانده او لاس پښې خوځولو ته اړ کړي دي. ورځپاڼې مخکې لیکلي دي: د امریکا غوره اقتصاد پوهانو په دغه هیواد کې د بېمخینې انفلیشن د دوامدار کېدا په باب خبرداری ورکولو سره ویلي دي: ډېر زر هم د انفلیشن د اندازې په زیاتېدا سره حالات تر هغه ځایه رسیدلی شي چې د کارګرانو په شمول د کمزوري پرګنې د عایداتو د زیاتېدا فیصدي به یوازې د دوی د اساسي اړتیاو په تامینولو ولګیږي. د سیونیست رژیم د جنگ وزیر بینی ګانټس ویلي دي: د خپل تاریخ تر ټولو بد بحران سره لاس او ګریوان یو. د ایران د اسلامي جمهوریت اټومي انرژي د ادارې ویاندوی کمال وندی په ډاګه کړی ده: هر وخت مقابل لور ژمنتیاو ته بیرته وګرځي او درست ژمنتیاوې اجرا کړي، نو د ایران اسلامي جمهوریت به هم سملاسي خپلې درست ژمنتیاوې په دقیق ډول ترسره کړي. په داسې حال کې چې لویدیځ د اوکراین په حوزې کې له روسیې سره د ښکېلېدا په دلیل له پیچلو اقتصادي بحرانونو په تیره بیا د سونګو انرژي په زمینه کې لاس او ګریوان شوی، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لویدیځي اروپا ته د نورد سټریم ګیسو د نلیکې په بندولو سره د اروپا او روسیې د ګیس جنگ نوي مرحلې ته وارد کړی او ډېرې شناندي وایي اروپا د روسیې په بایکاټولو کې ماته خوړلې او اوس لالهانده شوې ده.
دا هم د تهران چاپ رسالت ورځپاڼه ده. دغه ورځپاڼې په انټرنیټي سایټ کې نن لیکلي: د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلیمان یا اسلامي شورا مشر محمد باقر قالیباب د پارلیمان په سرګند ناستې کې روښانه کړي جو بایډن د صهیونستانو د پروګرامونو اجرا کوونکي دي، د سیمې هیوادونه دي هوښیار او ځیر اوسي. ورځپاڼې په دوام کې لیکلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت خارجه وزیر د ایټالیا له خارجه وزیر سره په کتنه کې روښانه کړي: امریکا دې د حقیقت پال کړچار په غوره کولو سره د نړیوالې اټومي موافقې له نهایي کېدو سره مرسته وکړي. د اټومي انرژي د نړیوال اجانس په بیگانه اعلامیه کې ویل شوي چې ایران د فردو اټومي کمپلیکس په لاندینه برخه کې د یورانیم د پخولو اندازه لوړه کړي او په دغو تاسیساتو کې یو شمیر نور لا ماډرن سنټریفیوجونه خپل فعالیت پیل کړی دی. همدغه راز د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ناصر کنعانی د منځني ختیځ سیمې د امنیت او جامع اټومي نړیوالې موافقې په باب د امریکا د ولسمشر جو بایډن د ادعاګانو په غبرګون کې ویلي: د ښاغلي بایډن په لیکنه کې درج ټکی په لویدیځ سیمې کې د امریکا د حکومت د سیاستونو غیر واقعي او یو اړخیز روایتونه دي چې هیڅ ډول اساس نه لري، او جامع اټومي موافقه یو نړیواله موافقه ده او یو اړخیز دریځ پکې هیڅ ځای نه لري. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ابراهیم رئیسی د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی سره په ټلیفوني تماس کې ویل: کوټلی سلام مشورې د ایران او قطر د شو موافقو په اجرا مثبت اغیزی شیندي. وحشي او تیریګر صهیونیست رژیم هڅه کوي د حزب الله ولسی غورځنګ د مبارز ځواک د نفوذ د مخنیوي په موخه له لبنان سره د نیواکي فلسطین په پولو کې د میتولا خارګوټي شاوخوا دیوال وغځوي. د اردن لومړی وزیر بشیر الخساونا په یو لړ سرګندونو کې په ډاګه کړي: هیڅکله هم ایران ته د خپل ملي امنیت د ګواښ د سرچینې په توګه فکر نه کوي، او د پاکستان د کراچۍ په شمول په مختلفو سیمو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له امله د قربانیانو شمیر له 150 تنو اوښتی او ویل کېږي چې په زرګونو هکټار ځمکو او فصلونو ته هم تاوان رسیدلی دی.
دا هم د تهران چاپ جام جام آنلاین خبرونه انټرنیټي سایت دی چې نن یې لیکلی دی. د ایران د خارجه وزارت ویندوی ناصر کنعانی په یو لړ څرګندونو کې وویل د امریکا په خوانی کرغړن حکومت له جامع نړیوالې اټومي موافقې څخه په وتلو سره عملا د اختلافاتو د حل لپاره د څو اړخیزې ډیپلوماسۍ ستراتیژۍ ته ډیر تاوانونه ورسول او د امریکا اوسنی حکومت هم جامع نړیوالې اټومي موافقې ته د ستنېدا او د امریکا د پخوانی کرغړن حکومت د تیروتنو د جبرانولو په باب له خپلو اداګانو او ډنډورو سره سره لبه د مرغه په عمل کې د بندیز او اقتصادي دباو په دوام سره هم هغه تیر کړ چار تعقیبوي چې دوی به هم هیڅ ګټه ونه کړي. د سوریې په الاسکا او دیرالزور ولایتونو کې د تکفیري ترهګرو په ضد د سوریې د فوج او مقاومتي ځواک په پاکوونکو عملیاتو کې د جنایتکارو ترهګرو یو شمیر هغه پټنځایونه چې د امریکایانو او نورو بهرنیو عسکرو لخوا ورته ټریننګونه ورکول کېدل تباه کړي او د دوی یو شمیر سورنګونه یې هم له منځه وړي دي. د روسیې دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې وویل له دقیقو او ګایډډ وسلو څخه په استفادې سره یې په اوکراین کې د هاریون نومې ماډرن او ګایډډ توغندي تباه کړي دي. ویل کېږي دغه توغندي انګلستان اوکراین ته د جنگ د ګرمولو لپاره ډالۍ کړي دي. یو اسرائیلی تاریخ لیکونکي په خپلې وی لیکنې کې ویلي دي د مصري عسکرو په ضد په 1918 جنگ کې د سیونستانو په لاس په یو بوګنون کې جنایت کې اتیا مصري عسکر وژلي او په یو ځای کې په ډلیز قبر کې په خاورو کې خوندي کړي دي.
دوستانو اوس هم راګرځو ځنو بهرنیو خبرونو ته چې د افغانستان د ورستیو بدلونونو او حالاتو په باب لیکلي کړي دي. البته باید ووایو چې دغه لیکنې د دغو خبرونو خپل دریځونه دي. ګارډین ورځپاڼې د هغو افغانانو ژوند ته پام کړی چې په افغانستان کې له آسټرالیایي عسکرو سره کار کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه هغو آسټرالیا والو چې په خپله خوښه یې غوښتل چې افغانان په خوندي توګه آسټرالیا ته ولېږدول شي د خپل حکومت له کړنو نهیلي شوي دي. د ګارډین په لیکنه د علي کورک په نوم یو آسټرالیایي سړی 13 ستمبر د عباس په نوم د یو افغان عسکر لپاره چې اوس په ایران کې اوسیږي د ویزې غوښتنه کړې وه خو تر اوسه یې د آسټرالیا د حکومت له لوري کوم ځواب نه دی ترلاسه کړی. له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو کابو یو کال تیریږي خو بیا هم هغه کسان چې د آسټرالیا ځواک تر څنګ جنګېدل اوس په ویره کې ژوند کوي. خبرونه مخکې لیکي چې له دغو عسکرو څخه یو یې ګارډین ته ویلي چې دوی د نړیوال ځواک تر څنګ د جګړې په ډګر کې جنګېدلی او په داسې حال کې چې دوی ته ورونه ویل کېدل اوس یوازې پاتې او هیر کړی شوي دي. ورځپاڼې بیا لیکلی دي چې له یو شمیر پخوانیو افغان سرتیرو سره چې د طالبانو لخوا نیول شوي یا محاکمه شوي خبرې کړي او دغه مقاله یې خپره کړې ده.
خوږو دوستانو نن نوې خبرونه ته د کتنې د پروګرام وخت هم دومره وونه لته سه هم اجازه غواړم
د خوده پامان.
کتابونه د علم باغونه. د تهران د پښتو خبرونه خوګمینوالو کتابونه د علم باغونه نومې لړۍ لننی مطلب سره هم سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
تاسو خدمت حاضر شوه څو د کتابونو په باب تاسو تند تر یو حدا ما تکړی هله دا چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو د لیک او کتابت لا ابدا مخ کې کلیواله ټولنې په نقش و نگار کې لا زیاتو تجربو برخمنې د خټو لوخو ټپې خی چې ټولنو لا خار اوسېدنې مخ کې په بشپړه خبرتیا سره تناسب اندازې او اړخونه درکړي دي. هغه د هرې ماده زمینه چې د عمودي او افقي کرخو په مرسته په مربع مربع په مستقیل تقسیموله او خپلې ټپې د هغه په متن کې وهلې. لا میلاد مخکې د څلورمې زریزې په پیل کې د خښتې ابداع د انسان په شکل پیژندنې او د منظم شکلونو په جوړولو کې عظیم بدلون و. په همدې خاطر د لیکلو د پیل د وخت کاتبانو له افقي عمودي معرب او زیګزیګ کرخو ژور درک درلود او دا دلیل دی چې د لیکل شویو مطالبو په همغه پیل کې په مناسبو فاصلو سره په متناسبو لکیرو کې بڼه غوره کوله. په بله وینا کاتبانو په هغه وخت کې د پاڼی د ښکلي کولو رول لوبو چې د سپینزي او سیاهي ترمنځ فاصله رعایتولې. ځینې مدرکونه ښیي چې له میلاده کابو 2500 کاله مخکې کاتبانو له انځورونو هم استفاده کوله او ډیر مهرونه او کاتبه مطالب او انځورونه لري. همدارس کاتبانو د لیکلو د زمینې په یو برخه کې په زیرتیا سره په مناسب ځای کې کندکاری کوله. د لرغونی نړۍ یو ډیره پرتمینه پاڼه اخکولم نه د نه د ایران د لویدیز د کرمانشاه ته نږدې په بیستون کې د داریوش هغه همنشی کتیبه ده. په دغه کتیبه کې د داریوش سیاسي هدفونه د یوه شکل په چوکاټ کې تجسم شوي او په حقیقت کې د داریوش کتیبه یو عظیم د کاڼي پوسټر دی چې د لویدیز او ختیځ په ارتباطي لاره کې رامنځته شوی او د ټول لپاره نندارې ته وړاندې شوی دی.
دوستانو د کتاب ډیزاین هغه دودیزه اصطلاح ده چې پکې بیلابیل هنرونه شاملېږي. د کتاب لوستونکي په تیر وخت کې زیاتره په هغو کتابونو پسې وو چې زیات انځورونه او ټاپې درلودلې. هغه خوښول چې د یوه لیرې پراته ټاټوبي عسکر یا د بوټي او ځناور انځور وګوري چې په متن کې نوم راغلی وي. همدغه چاره سبب شوې چې ناشرانو او چاپونکو د کتاب په سینګارولو او د جیل په خکلی کولو سره د لوستونکي احساس او لا مطالعه د هاغو خوند او لذت زیات کړي. په منځنیو پیړیو کې لومړنی خط ایتالیم خط وو چې په زاړه روم کې دود وو او یوازې ورکوټي حروف یې درلودل. خو ډیر وخت نه و تیر شوی چې دغه خط خطي کتابونو ته هم لاره وموندله، تر دې چې په سوماو کې د هغو شکلونو په توګه چې د بیلابیلو ملیتونو او قومیتونو معرفي کوونکي وو کارول کېده. لا ایتالیک خط وروسته خط ایتالیایی، خط بنونتان، خط ګوتی غربي، خط امرونژی او خط کارولنژی هغه خطونه وو چې په اروپا کې په کتابونو کې ترې استفاده کېدله چې په خاصو ځانګړنو سره به لیکل کېدل او د لیکونکي کس مهارت یې ته یې اړتیا درلوده. هغه ارتباط چې له منځنی روم سټایل سره د ورکوټو کارولنژی حروفو اشکالو ترمنځ موجود وو سبب شوی چې د دغه خط نامه په رومي خط مشهوره شي. خو د وخت په تیرېدو سره دغه خط هم شکل بدل کړ او ټکی یې اوږده نری او زاویه لرونکي جوت کړل. دغه خط په ګوتیک خط مشهور شو او ډیر وخت نه و تیر چې په درستې اروپا کې خپور شو او د 15مې پیړۍ تر منځنیو پورې ترې استفاده کېدله. ګوتیک خط د 15مې پیړۍ د کتاب ښکلي کولو په سټایلونو کې اغیز وشنده او دې ته په پام سره چې ټکی یې بلند اوږده او نری لیکل، انځورونه یې هم بلند او نری انځورول. د مثال په توګه کسان یې په اوږدو پښو او لاسونو او کم اوږو سره انځورول. دغه لیکنې او تصویري سټایل د میناتور هنر هم تر اغیز لاندې راوسته او سبب شو چې بل ځانګړنه رامنځته شي او هغه د انځور شوی منظرو په پای کې د طوی منظرو انځورول وو. د خطي نسخو د مصورې په تاریخ کې دا ستره پیښه د یوه بدلانه پیچومې په توګه مطرح ده.
دوستانو د پنځلسمې پیړۍ لامینځنیو په کتاب سینګارولو کې یوه بله ښکارنده ظاهره شوه او هغه جانبي ښکلای وې چې لاسترو اصلي ټکیو به نه جلا کېدل. له دې پرته چې هغه سینګارول ځان ته جلا شوي او د ونو د پاڼو او ګلونو په شکل کې راغلل چې د طبیعي ګل او پاڼو په شان په ځیرتیا سره انځور شوي وو. په دغو د بوټو د نقشو ترمنځ پرندگان هم پالوت کې وو. دا پنځلسمې پیړۍ تر ټولو مشهور کتاب د ساعتونو کتاب دی چې په فرانسه کې په یوه میوزیم کې ساتل کیږي. دغه کتاب شکلونه د نقاشۍ د هنر لا حیرانتیا و دي او د کتاب په پای کې د پاچاهانو او واکوالانو د محلونو ښکلي انځورونه تر سترګو کیږي. په شپاړسمې پیړۍ کې په لرګي د کندکاری د هنر اوج چې په عصر زرین مشهور شوی و په جرمنی کې ظاهر شو چې د هنرمندانو خپل ژور عواطف په لرګي د کندکاری په شکلونو کې څرګندول. په جرمنی کې آگزبرګ کې دا کتاب سینګارولو دوهم اصلي مرکز و چې له مخکنیو رودو په استفادې سربیره په نقاشۍ کې په زیړو لاکنده کاری چې یوازې د نښو لپاره کارول کېده ګوته پورته کوله. دغه روده د کتاب له موضوع پر رمزي تمثیل یا شکلونو سره زمینې د کتاب د لومړني پاڼې د نقاشۍ لپاره یا د عنوان مخکې په سرپاڼه کې د لیکوال د عکس ورځای ولو. پر دې سربیره په شپاړسمې اوولسمې پیړیو کې د لرغون پیژندنې د هنر تاریخ طبیعي تاریخ جغرافیې کتابونو او د معمارۍ د هنر د نمونو او تابلوګانو او غټو کتابونو کې لیدل کېده.
په منځنیو پیړیو کې په اروپا کې له چمړې یا څرمنې د جلدونو جوړول خپل اوج ته ورسېدل. جلد غالبا له دوو لرګینو صفو د راش او انځر د ونې لرګیو جوړېدل او د غوا په څرمنې سره پوښل کېدل. غالبا د هغو رنګ توربخن او په ډول ډول شکلونو او ښکلاوو سینګار شوي وو. په چمړې یا څرمنې کندکاري شوي مهم شکلونه په څوارلسمې او پنځلسمې پیړۍ پورې اړه لري. په دوی کې د فرښتو او نیکو کسانو انځورونه له هغو سپرو کسانو انځورونو سره چې په ښکار پسې دي په عاشقانه منظرو سره انځور شوي دي. ختیځوال په پنځلسمې پیړۍ کې وتوانېدل د چا په سند سره ایټالیا ته ورشي. هغو نه یوازې خپلو ایټالیایي همکارانو ته تخنیکي ځانګړنې منتقل کړې بلکې هغو ته یې نوي تازینی شکلونه هم ورزده کړل. له ختیځ مطلب هغه اسلامي هیوادونه دي چې هغو ترمنځ ایرانیانو له نورو زیات خپل مهارت وښوده. په ایرانی جلد جوړونې کې د کتاب لاندې جلد له کتابه غټ وو او زینتونه اساسا په مرکزي برخه کې په لوزی شکل کې وو. دا روده د هغو زینتونو سرچینه ده چې په ایرانی غلیچو کې لیدل کېږي. په دغو پړاوونو کې جلد د منځنۍ برخې د سینګارولو لپاره له سنګي یا کرنیزې لوحې استفادې دوام درلوده. په جرمنی او شمالي اروپا کې دود د جلد جوړونې نوی روده ډیر وخت پورې د استفادې وړ وګرځېده. دغه روده د غوا په شان د حیواناتو له څرمنې په استفادې سره ترسره کېده او له یوې مرحلې وروسته په سنګي لوحې سره چاپېدله. Thank you.
رستنو د شپړسمې پیړۍ په دوهمې نیمایي کې ورو ورو تهذیب عمومیت پیدا کړ او د ختیځ له هنري شکلونو او تاو را تاو دایرو استفاده رواج پیدا کړ. تر ټولو ښکلي تهذیب شوي چاپي جلدونه هغه جلدونه چې په هایدلبرګ کې د کنت اتو هنري په وسیله جوړ شوی وو. دغه حاکم حکم ورکړ چې د خپل محل د کتابتون د کتابونو لپاره داسې جلدونه جوړ کړي چې د جلد بره زینت طلایي او په ډبرینه لوها سره چاپ شوي او لاندې جلد باندې دا کنت نشان چاپ شوي. اولسمې پیړۍ ته په ورتلو سره د اروپا د جلد جوړولو په هنر کې بدلونونه رامنځته شول او زیاتره یې په معمولي شکلونو کې په جوړېدا شول. دغه جلدونه د غوا اوري له چمړو او یا د شمشتې د چمړې په شان له اشکالو سره سینګار او په آهن قربانیت سره رنګیدل. دغه ظاهر ساده او د کتاب عنوان په سیاهي سره د کتاب جلد پاسه لیدل کېده. د چاپ د صنعت په پراختیا سره د کتاب په تجارت کې نوی پړاو او د کتاب سنگرولو او جلد جوړونې په تاریخ کې نوی مرحله پیل شو. لا وخت بیا د سنگرولو او د جلد کول د صنعت په توګه چې خاص قوانین لري وپیژندل شو. مغراز چې چاپ د کتاب لا ارزانه کیده او ډیری دا سره مرسته وکړه. دا جلد جوړولو راو ده د نویو وختونو په اساس نوی بنا اور کړه. په دې منځمیان کې هنرمندانو تازه او نویو راودو ابدا ته مخ کړه چې په بل پروګرام کې به ور باندې وغږیږو.
استعمالیدل
خوګو دوستانو د کتابونو د علم باغونو نومې لړې د نننې برخې وخت هم دومره وو نو تر بل مطلب پورې مو پنیومن خدای سپارو.
الله مل او ملګری.